گل او زیارت پوره.
دا مشال لړیو دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. په روانه کړی کې و در سره ز ګل ایاز او ملیحا میرزاده یو. په روانه خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ولې ز خبرونه تړون هم در خبرو. په لومړی وار ورکو ملیحا میرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته. فاټا سیاسي اتحاد وایي د فاټا اصلاحاتو عملی کېدو خلاف یې راتلونکو نه یو غونډه رابللې ده. د پاکستان مرکزی بانک وایي د کال 2002 راهیسې لاترګره تر یو سل اتلس ارب ډالرو زیات نقصان شوی دی او د امریکا دفاع وزارت افغانستان لپاره د روسي هلیکاپټرو نه اخستلو پلان لري. تفصیل د فاټا سیاسي اتحاد مشر وایي د حکومتي اصلاحاتو عملي کېدو خلاف راتلونکي د حتمي تګلارې جوړولو لپاره غونډه رابللې. نثار مومن پرون مشال ریډیو تو ویل په دغه غونډه کې د ګډون لپاره ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړې شوې او د یادو اصلاحاتو عملي کېدو پر ضد راتلونکي میاشت د لاریون کولو پلان هم لري.
منګ به د 2 دسمبر په 15 تاریخ پورې دغه لارون په پیښور کې یو غټ احتجاج کان لري چې په پیښور کې وشي یا په اسلام آباد. متدل یو طرف ته د عبدل هم ټیبل کړی دی او په دغه باندې په کار داده چې دا زر تر زره دوی دغه د امپلیمنټیشن لپاره چې دی نو د آرډرو کې صدر نوټیفیکیشن کې.
بلخوا پرون په پارلمان کې د کرم ایجنسی غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته ویل راتلونکي اونۍ به په پارلمان کې د فاټا اصلاحاتو په اړه یو قرارداد وړاندې کړي. په پاکستان کې د ترګری مخنیوي ادارې یا نیکټا وسلوال تنظیمونه جماعت الاحرار او لشکری جنگوي العالمین قانونا ګرځولې دي. نیکټا په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا دوه وسلوال تنظیمونه د نومبر په 11مه د ناقانونو ډلو په فهرست کې شامل کړي چې ورسره په دغه هیواد کې تر بندیز لاندې راغلي د وسلوالو تنظیمونو شمیره 3 پیتو ته رسیږي. سٹیٹ بینک ویلی پاکستان ته د کال 2002 راهیسې د ترګرۍ له وجې سباندې یو سل اتلس ارب ډالرو نقصان رسیدلی. د پاکستان مرکزی بینک پرون خپل یو رپورټ کې ویلي امریکا د 2002 نه تر 2018 کال پورې پاکستان ته د کولیشن سپورټ فنډز په مت کې خوښه 14 ارب ډالر مرستې ورکړي دي. سٹیٹ بینک وایي د ترګرۍ له وجې تر ټولو زیات نقصان د پاکستان ولسي او اقتصادي ادارو ته رسیدلی او په دغه هیواد کې سرمایه‌کاري هم د پخوا په نسبت ډېره کمه شوې ده. په بلوچستان کې د پاک ترک سکولونو استادانو له حکومت غوښتي چې د ترکی استادان له هیواده نه وباسي. د یادو سکولونو استادانو زده کوونکو پرون په کوټه کې د پرېس کلب مخې ته مظاهره وکړه. د مظاهرې په وخت د کوټې د پاک ترک سکول مشرې سونیا ارم مشال ریډیو ته وویل
وہ لوگ جو ہیں یہاں پر مکمل طور پر صرف اور صرف
خلق پر بش پڑت ہوگا دلتا یہ واجد تعلیم خدمت کوي او د دوی د سیاست سره هیڅ تړاو نشته. زموږ غوښتنه ده چې پاک ترک استادانو او شاګردانو ته د دې سزا نه ورکول کیږي او دوی ته د تعلیم د خپرولو اجازه ورکول.
د پاکستان حکومت د ترکی استادانو ته تر سبا پورې د هیواد پریښودلو حکم ورکړی دی. پاکستان کرکټ بورډ د قبایلی سیمو د 1900 کالو نه کم عمر لرونکو ځوانانو د کرکټ لوبو یا انډر 19 میچونو لپاره انتخاب شروع کړی دی. د فاټا سیکرټریټ چارواکو مشال ویډیو ته ویلي چې دغه ټرایلز یا ازموینې لا په مومند او باجوړ کې پاتې دي. دغه انتخاب د جنوبي وزیرستان د روانې میاشتې په 14مه شروع شو چې د روانې میاشتې په 23مه به په پیښور کې د مومندو د ځوانانو او د نومبر په 26مه په باجوړ کې دغه سیمې د ځوانانو تر ازموینو پس سرته رسیږي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. د افغانستان بارنو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د ایشیا زړه هیوادونو شپږم غونډه د افغانستان او هند په مشرۍ د هند په امرتسر ښار کې جوړه شي. د دغه وزارت ویان شوکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته ویل چې په کانفرنس کې به په بیلابیلو مسلو خبرې وشي. نوموړي ویل دا کانفرنس د دسمبر په 14مه جوړیږي او پکې د افغانستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون کوي. یو امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دفاع وزارت کانګرس ته خبر ورکړی چې دوی د افغانستان لپاره د نورو روسي هلیکاپټرو نه اخستو د هغې پر ځای د امریکایي هلیکاپټرو اخستو اراده لري. د امریکا کنیټیکټ ریاست نه سینیټر کریس مرفي پرون د دې پریکړې اعلانولو پر مهال ویل په داسې حال کې چې روس ته شام ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د یوکرین په ختیځ کې حمله کړي په دې نه پوهیږي چې ولې بیا امریکایي حکومت په افغانستان کې د هلیکاپټرو لپاره روس ته د امریکایي ټیکس ورکونکو پیسې ورکوي. نوموړي زیاته کړه که د امریکا دفاع وزارت هلیکاپټر اخلي نو باید دا په امریکا کې جوړ شي. د هالند د ترګری د مخنیوي او امنیت قومي ادارې مشر وایي د یوې اندازې له مخې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شپېتو نه تر اتیا پورې کسان په اروپا کې دې سوال ته ترګر بریدونه وکړي. د نومبر په 19 له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ سره په ځانګړي مرکه کې ډیک شوف وویل چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اروپا کې خپل ملاتړو ته وایي چې شام ته دې نه ورځي بلکې په اروپا کې پاتې شي او هلته د بریدونو پلانونه جوړ کړي. هغه وویل چې په اروپا اروپا پرستو کلونو کې په دې کامیاب شوې ده چې منځني ختیځ ته دغو کسانو د تګ مخه ونیسي. څوک چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره جنګېدل غواړي خو د دې معنا دا نه ده چې دغه ګواښ بیخي له منځه وړل شوی دی. د امریکا ملي امنیت سلاکار د دندې لپاره د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د نومبر په 13 انتخاب شوی د پوځ پخوانی لیفټننټ جنرال مایکل فلن وړاندیز کړی چې واشنگټن باید له ترکی سره خپل تعلقات ښه کړي. مایکل فلن چې دغه دفاعي استخباراتو ادارې پخوانی مشر پاتې شوی هیل نومي ورځپاڼه کې په یو لیکنه کې ویلي د دې لپاره امریکا باید له هغه هېواده هغه دیني عالم وباسي چې انکرې د جولای د میاشتې ناکامې کودتا لپاره تورنوي. فلن په خپله لیکنه کې فتح الله ګولن یو مشکوک ملا بلل چې په پنسلوینیا کې اوسیږي او پټ پپټه سخدریزه اسلامي ایجنډا لري. د نومبر په 8 په لیکل شوې مقاله کې فلن ویلي د ګولن پراخ نړیوال جال د یو خطرناکې ترګري شبکې په زمره کې راځي. د نوموړي په خبره امریکا باید دغه ته خوندي پناه ځای ورنکړي. د فلن دغو سرګندونو ته په کتو د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د ټرمپ د بریا په هرکلی کولو سره ویلي چې د انکرې او واشنگټن ترمنځ د تعلقات یو نوی پړاو شروع شو. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په لیما کې د ایشیا او آرام سمندر هیوادونو اقتصادي همکارۍ سرمشریزې په سنډه کې د چین، جاپان، ویتنام، فلیپین او پیرو له مشرانو سره ملاقات کوي. د پیرو په مرکز کې کېدونکې دغه سرمشریزه کې به د دواړه خیزو خبرو اترو شروعات د ویتنام له مشر تران دای کوانګ سره له لیدنې نه پیل شي چې راتلونکي کال به د ایشیا پیسیفیک فورم نوبتي صدارت ترلاسه کړي. په دغه لیدنه کې به دوه اړخیزه تجارت زیاتولو په ګډون د اروپایي ایشیایي اقتصادي اتحادیې او ویتنام ترمنځ د آزادې سوداګرۍ سیمې په جوړولو هم خبرې وشي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
ملیح امیرزاده بچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. درنو اردوونکو په روانه غړې کې به د دې رپورټونو ترڅنګ د نورو رپورټونو تفصیل واورئ. د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیې په هغه سیمو کې د اصلاحاتو نه عمل کولو پر ضد لاریون اعلان کړی.
متحدي یو طرف ته تعطیل هم ټیبل کړی دی او په دغې باندې په کار دا ده چې دا زر تر زره دوی د هغه د امپلیمنټیشن لپاره چې دی نو دوی د آرډرو کې صدر نوټیفیکیشن وکړي او امپلیمنټیشن وکړي.
د پاکستان ریاستی بینک وایي د ترهګرې د پیښو له وجې د دې هېواد اقتصاد ته تر 113 اربه ډالرو زیات زیان رسېدلی دی. د اقتصادي چارو پوهان سوای
په دې کې څه شک نشته دی سویلي حکومت کې دی دا هغې هم نه اهلي ده دا هغې هم کمزوری نه دي او دا هغې ویک ګورننس دی.
په بلوچستان کې د پاک ترک سکولونو استادانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ترک استادان دې له دې هېواد نه وباسي. کارپوهان وایي دا نورو بهرنیو تعلیمي ادارو لپاره ښه پیغام نه دی. هغه ولي
ځکه چې هیڅ پته نه لګیږي که د خپل ملک حکومت سره تعلق خراب شي نو زور به دې خواته راځي چې یاره دا کار دې بند کړي.
اونیس پروگرام تړون کې بعد خیبر پختونخوا د ډېر اسماعیل خان ضلع په اړه معلومات واوري.
یو تحصیل پهارپور دی یو تحصیل دابل دی د دغه مین شاورو دی د ډېر اسماعیل خان
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د مازیګر څلور بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیې د حکومتي اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد د دسمبر تر 15 نیټې پورې په اسلام آباد او یا په پېښور کې د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. بلخوا په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي چې په راتلونکې اونۍ کې به په پارلمان کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه یو قرارداد وړاندې کړي. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیې فاټا الاینس مشر نصار مومند له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په راتلونکې اونۍ کې د هغه سیمو د ټولو استازو غونډه رابللې چې پکې به د فاټا اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد حتمي تګلاره جوړوي. د راتلونکې اونۍ د غونډې په اړه نصار مومند ویل
موږ به د دسمبر په پنځلسم تاریخ پورې دغه لارون په پېښور کې یو غټ احتجاج کان لري چې په پېښور کې وشي یا په اسلام آباد کې. متدلی یو طرف ته د عبدل هم ټیبل کړی دی او په دغه باندې په کار دا چې دا زر تر زره دوی دغه د امپلیمنټیشن لپاره چې دی نو دوی د آرډر کې صدر نوټیفیکیشن کې امپلیمنټیشن کې.
د نثار مومند په خبره د جمعیت علما اسلام فی ډلې نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو د دوی حمایت اعلان کړی او له دوی سره ولاړ دي. د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې خپلې سفارښتنې د سپتمبر میاشتې په نهه نیټه پارلمان ته وړاندې کړې وي چې له هغې وروسته پرې بحث مکمل شوی دی خو حتمي پریکړه نه ده شوې. په دې وړاندیزونو کې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو سفارښتنه هم شامله وه. په پارلمان کې د کرم ایجنسۍ غړی ساجد حسین توري وایي که څه هم د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیې هلې ځلې د ستاینې وړ دي خو د اصلاحاتو په معامله کې په بیړه دي. ساجد حسین توري زیاته کړه
افتی کے وہ منہ باقاعدہ مطلب لڑے تو پر حملے کے قرارداد پیش کو اور پجی بندے بے ان شاء اللہ قبائل تڑے رہا خوشخبری سنو.
ساجد حسین توری زیادہ کڑا چپا پارلیمان کی دا قبائلی سی مغڑی ڈیر مہم رول لری او دا اصلاحات پا معاملہ کیے پا ہر جائے کے آواز پور تکڑے دے خود دا قبائلی سیمو سیاسی اتحاد پخوانے مشر اخونزادہ چٹان پدی معاملہ کی دا قبائلی سیمو دا پارلیمان غڑو پا کارکردگی تنقید کبھی
نستل او مونږ ته ویل چې مونږ او تاسو اتحاد کوو مونږ اعلان کړي چې مونږ په پیډومو چې دی وپراټ کوي خو مونږ وی چې پرې دا و ایکسپوز خو بشي دنیا ته خو بخاره شي مونږ او دیو اتحاد وکړو مونږ په شریکه جدوجهد شروع کوو خو کله چې دیو به د حکومت سره مذاکرات او تکې نستل د دیو ډیماند پاتې اصلاحات نو او دیو مونږ به په لار کې پیښو دو مونږ چې په ډی چوک باندې کړه احتجاج کوو هغه احتجاج کې زمونږ سره شرکت ونه کو او زمونږ نه خپل لارې جدا کړلې.
اخونزاده چټان زیاته کړه مرکزی حکومت او ځینې نور عناصر نه غواړي چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل شي خو د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د نومبر په 14 په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي وو چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې په زم کولو کې بعد تر 15 کالو پورې وخت ولګي او په هغه سیمو کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره اصلاحات ډېر ضروري دي. درنو لوګو په همدې موضوع کې پاتې کېږي. په داسې حال کې چې د پاکستاني وزیر اعظم له لوري د فاټا د راتلونکو آئینی حیثیت بدلولو په اړه جوړ شوې کمیټې خپل رپورت قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړي خو پر دې موضوع لا هم د اسمبلی د باندې حل ځلې روان دي. په دې لړ کې تیره ورځ په اسلام آباد کې یوې سیړنیزې ادارې فاټا ریسرچ سینټر یو غونډه رابللې وه چې نور تفصیل یې د سراج زهیر په رپورت کې ورو.
په دې موخه ګډونوالو وویل چې د قبایلي سیمو د ټولو مسلو حل په خیبر پختونخوا کې په زم کې دوه کې دی. لمشال ریډیو سره خبر کې د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاه جګل وویل چې دوی هله لري چې د ګلپورز به فاټه اصلاحات په قومي اسمبلی کې منظور کړل شي.
اول افغانستان ملک او پاکستان دواړه په تکلیف شوی دي دغه نظام او سیستم دی وجه او دا غینه مونږ خو اسه مرسر عادت شوی خو زوایم چې دا اول فائدہ به پاکستان او افغانستان او مترسیږي د قبایلي
د کرمی جنسی نه د قومی اسمبلی غړی ساجد حسین توری هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
په دې کې کلیئر کټ خبره موږ سره شی ته دسمبر پورې به دې موږ باقاعده تاسو ته رپورټ هم در کوو خوشخبری هم در کوو نظر دا ایم چې ان شاء الله لټکیږي نه په دې سیشن کې به رزلټ روز.
د فاټا نه د جماعت اسلامي غړی صاحبزاده هارون رشید وویل چې د قبایلی سیمو د امن او ترقی یوازینی لار په خیبر پختونخوا کې په شاملې دوکې ده.
په دې کې هیڅ خبره نه نشته هیڅ رکاوټ نشته دی او کے پی کے عوام هم تیار دی د کے پی کے حکومت هم تیار دی د قبایلو د عوامو یو لوی اکثریت هم دی تیار دی چې د کے پی کے سره زم شي نو زما خیال دا یو قابل عمل آسان او ممکن حل او آپشن دی.
د دوی پترس کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین وویل چې په کار د قبایلی سیمو ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړي.
د ما کا خپل ځان ته صوبه ملاو شي ماته نو عام د ما حیثیت ډیر ښه دی په نسبت چزه د بل چزارا زم شما کی پکې خپل سوال ګر دی مرکز ان دی لاس نیولې دی نو ابا مته سره چې ما د خپل ملوش ابا ډیر خوی په دې چې بل سوال ګر به خپل سوال ګر تاسو ور
د ذکر د تقبلی سیمو دایني حیثیت بدلون لپاره د وزیر اعظم نو شریف تو صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ فټا اصلاحاتي کمیټې خپل رپورت په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي چې پکې ویلي د قبایلی اولس زیاتره شمیره په خیبر پختونخوا کې شاملې دل غواړي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال اړې ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو د پاکستان سٹیټ بینک یا مرکزی بینک په خپل تازه رپورت کې وایي د ترهګرۍ د پیښو له وجې د دې هېواد اقتصاد ته تر 113 ارب ډالرو زیات تاوان رسیدلی دی. دا رپورٹ د جمعې پر خپور شو. رپورٹ زیاتوي چې دا تاوان د 2002 او 2014 میلادي کالونو په موده کې شوی دی. نور تفصیل له سراج زهیر اورو.
رپورٹ کې ویل شوی چې د کال 2002 نه تر د روان کال 2014 پورې د سخت دریزۍ او ترهګرۍ نه په مختلفو اړخونو کې د پاکستان اقتصاد ته دا زیان رسیدلی او د دې نه د پاکستان اقتصادي او ولسي څانګې تر ټولو زیاتې متاثر شوي او دغه رنګ سرمایهکاري هم ودرېدلې. رپورٹ زیاتوي دې دوران د امریکې لخوا د کولیشن سپورټ فنډ په مت کې 14 ارب ډالر امداد ترلاسه شوی. کله چې مشال ریډیو په دې باندې په اسلام آباد کې د اقتصادي روتزیکار ډاکټر میراج الحق نو پختل نه غوي کسه هم پاکستان ته په دغه دوران د بهر ملکونو لخوا فندونه ترلاسه شوی خو پاکستان حکومت دغه په صحیح توګه نه دی استعمال کړي چې لوجي د دومره نقصان شوی. نو موري زیاته کړه
شرط دور کې وار اگینست ټیریزم کې پاکستان انوالو شو او به یورپ او امریکا د پاکستان کې انټرست لري هغه د ټریډ یا تجارت په شکل کې د مدد په شکل کې او دغه شانتي د لون په شکل کې د قرضې په شکل کې هغه زموږ مدد وکړو. پاکستان می بروت کرو کو پتہ سے دیو گورئی نے بیچ کل سوین نو پتر اگلے نو اگی خپل انٹرسٹ ما اگ شانت نو داوی نو منگا چیدن نو لاند را دی پدی کس شک نش ترے سوین نو مت کرے داغي هم نہ اہلی دا داغي هم کمزوری نی دی او داغي ویک گورننس تے چ داغي دوج نہ هم منگا کم انڈیجنس ریسورس چری کم چ اللہ تعالی منگا کم زرائی را چڑی دی اگا منگا یوٹیلائز تو نہ داغي نہ فائدہ نہ دی او دغ شانت کم چ اقتصادیات یا اگا مخ پوران دی باندی نی
وی لکی گی چی د امریکی لخوا پ اولسی او پوزی برخو کی پ مجموعی توگا 34 بلین ڈالر امداد پاکستان ته ورکړی شوی او دارنګ چې کله په کال 2002 کې د ترهګرۍ خلاف جنگ پیل شو نو یو شمیر نړیوالو مالیاتی ادارو او ملکونو پاکستان لپاره په ورکړل شو قرضونو کې د نرمۍ اعلان وکړو او د قرضو د واپسۍ نیټې هم وغځولې. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
درنو دونکو په بلوچستان کې د پاک ترک سکولونو استادانو له حکومت غوښتنه کړې چې ترک استادان دې له هیواد نه وباسي. دوی پرون د حکومتي فیصلې پر ضد په کوټه کې د پریس کلب مخې ته مظاهره کړې. د پاکستان حکومت د ترک استادانو تر سبا پورې د هیواد پرېښودلو حکم کړی دی. تفصیل کوټې نه ایوب ترین راکوي.
په مظاهره کې د پاک ترک ځای استادانو د ښوونځیو زده کوونکو د دوی مندو او پلرو په ګډ شمیر کې ګډون درلود. دغه مظاهره چانو نه هواز په لاسو کې پلیکارډونه نیولې وو، بلکې د خپل غشتونو په حق کې شعارونه هم ورکول. پر دې مهال په کوټه کې د پاک ترک ښوونځي د لومړني زده کړو د څانګې پرنسپل میرمن سونیا ایرمو مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د احتجاج مقصد یوازې دا دی چې ترکی استادان دې په زور او زبردستی و خپل هیواد ته نه شړل کیږي.
وہ لوگ جو ہیں یہاں پر مکمل طور پر صرف اور صرف تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں اور
میرمن سونیا ایرم وائی چدا خلق پر بش پڑت ہوگا دلتا یہ واجی دا تعلیم خدمت کوی او دا دوی دا سیاست سرا حس تڑا او نستا زمج گشتانا دا چپاک ترک استازانو او شاگردانو تا دی دا دی سزا نور کول کیجی او دوی تا دی دا تعلیم دا خبرولو اجازہ ور کول سی. پر دی محال دا الورز دا کرد دا شونزی دا مشر عبدالبصیر خان ویناوا
دا یو دیر بہترین سسٹم پا پاکستان کی روان دی د غریب طلبا د پاره او د دې اسپیشلی د بلوچستان د خلکو د پاره دا یو د نعمت دروازه ده. آیا دا دروازه د نسب بنده دا دروازه د نسب بنده او دا دغه پرېج دي د ترکی شروع نش کوم دلی دي هغه د خپل خدمت دی د 13 یو شکلو سور کوي او د 13 یو شکلو سور دی خپل داس کسان بدی کسته چاغو خپل د عمر نیمه سه دلی تیر کړي دلی د خلکو دور کړي ده. نو آیا زمش د کوم زمش دي د رسم رواج کوم دي هغه د اسنه سي کېدل چې سړی په 2 ورځې کې په 3 ورځې کې تور ته بس او لار څه دی سي خپل بشتري مشه شان دي تسکه دا ډیر نه انصافي ده.
نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت یې و ترکو استادانو ته په پاکستان کې د تعلیم د خپرولو په خاطر د اوسېدو اجازه ورکړي او استادانو ته دې په 2 ورځو کې د پاکستان د پرېښولو پریکړه بیرته واخلي. د یادونې وړ ده چې د ترک ولسمشر د پاکستان د 2 ورځو د دورې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون سوی دی. خو د هغه د راتګ څخه لمخه حکومت و ترکو استادانو ته د پاکستان څخه د وتلو امر کړی و. د ترکو استادانو په څارنه کې دا وخت په پاکستان کې د 2000 څخه زیات زده کوونکي د نړیوالې
پم دی موضوع پاتې کې. درنو اردن کو د پاکستان حکومت لخوا د پاک ترک سکولونو له ترکی سره تړاو لرونکو استادانو ته د نومبر تر شلمې نیټې یعنی سبا پورې د هیواد پرېښودلو حکم ډېر خلک حیرانه کړي دي. حکومت دا اقدام د سې شنبې په ورځ د هیواد ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تر سفر یو ورځ وړاندې کړی دی. په دې اړه د سکول پاکستانی استادانو او زده کوونکو احتجاج کړی، غوښتنه کوي چې د ترکیې استادان دې نه وباسي. د حکومت دې ګام اغیز بسوي. د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې ورو
د پاک تر سکولونو شبکې په پاکستان کې لومړی تعلیمي اداره یې وشت کاله مخکې جوړه کړې وه چې اوس د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې 28 ښوونځي لري. د سکولونو انتظام د ترکیې دینی عالم فتح الله ګولن چلوي چې دا وخت په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. په دې سکولونو کې تر سل زیات ښوونکي له ترکیې سره تړاو لري، خو په ترکیې کې د روان کال په جولای کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد ناکامې کودتا په پاکستان کې مېشت د ترکیې استادان هم اغیزمن کړل. رجب طیب اردوغان د کودتا تور پر فتح الله ګولن پوری کړ، خو هغه دا تور رد کړ. له دې وروسته د ترکیه حکومت نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د باندې هم د فتح الله ګولن د ادارو پر ضد اقدامات پیل کړل. د اګست په میاشت کې د ترکیې د بهرنی چارو وزیر مولت چاوس اوغلو د اسلام آباد سفر وکړی او له چارواکو یې د فتح الله ګولن تر انتظام لاندې چلیدونکي پاک ترک سکولونو استادانو د ایستلو غوښتنه وکړه. که څه هم حکومت هغه وخت سمدستي اقدام ونه کړ، خو څو ورځې له مخه د کورنۍ چارو وزارت ناڅاپه د ترکیې د استادانو ویزې منسوخی او دوی ته د نومبر تر شلمې د هیواد پرېښودو حکم وکړ. دغه داسې حال کې وای چې دا بل ورځ د ترکیې ولسمشر پاکستان ته رسیدلی. په دې اړه استادان، مدني ټولنه او زده کوونکي احتجاج کوي او غوښتنه یې ده چې د ترکیې استادان دې بیرته نه لېږل کېږي، خو تر دې دمه حکومتي دریځ مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان یو وتلی سانسپو لیکوال او مدني فعال ډاکټر هودبایی د حکومت پر دې اقدام تنقید کوي.
زما په فکر د پاکستان حکومت داسې کول نه غوښتل، خو مجبور کړل شو. کله چې رجب طیب اردوغان دلته راغلی نو اصرار یې وکړ چې دا سکول نه دی بند کړل شي. هغه دا ثبوت وړاندې نه کړو چې آیا دا استادان په رښتیا اهم سیاسي هلو ځلو کې ښکیل وو او که نه، خو بس وی ویل چې زه دا غواړم نو تاسو به یې بندوئ. له دې نه دا ښکاري چې پاکستان هیڅ قسمه دباو نشي زغملی، هغه که د امریکا لخوا وي، که د چین، که د ترکیې یا سعودي عرب لخوا وي. له دې سره د پاکستان وګړي دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا موږ د خپل قانون احترام نه کوو که څنګه؟ آیا دغه استادانو د پاکستان د قانون خلاف ورزي کړې وه که نه؟ دا ډېر پریشانه کوونکي سوالونه دي او زما په فکر حکومت ته په دباو کې نه و راتلل پکار.
پاکستان چې پکې د تعلیم شرح کمه ده او هڅه کوي چې نور هیوادونه او نړیوالې ادارې وهڅوي چې د تعلیم په څانګه کې ورسره مرسته وکړي. همدې کوششونو ته په پام سره د پېښور پوهنتون د ابلاغیاتو څانګې ښوونکی ډاکټر فیض الله جان وایي دغسې اقدام شایي نړیوالې ادارې ناهیله کړي.
دوی ته هم میسج ورکوي چې سبا به یو بله اداره دا جرأت نه کوي چې هغې په پاکستان کې داسې د یو خیر ښېګړې کار شروع کړي، ځکه چې هېڅ پته نه لګېږي که د خپل ملک حکومت سره تعلق خراب شي نو زور به دې خاطر راځي چې یاره دا کار دې بند کړي.
استادان، ماشومان او د هغوی پلاران اوس هم کوششونه کوي چې حکومت دا اقدام بیرته واخلي. د پېښور پوهنتون پخوانی مشر ډاکټر کبلا یازوی د حکومت ګام ماشومان، استادان او پلاران خپه کړي دي.
طیب اردوغان صاحب ته یو ډېر ښه پیغام لاړ، خو د پاکستان عمومي داسې خغو مې تاثر پیدا نه کړو. داسې ښکاري چې په زیدي دې یو سفارتکارانه انداز کې دا مسله حل کړې وه. دوی په تاده کې اقدامات وکړل، زمونږ بچي چې کوم دي او سکول نظام او والدین هغه خفه کړل.
په دې اړه مو له حکومتي چارواکو او واکمن مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی له یو شمېر غړیو سره د خبرو هڅه کامیابه نسوه. البته د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد های کورټ ته د کورنۍ چارو وزارت ویزه افیسر محمد حفیظ ویلو چې د ترکیې د استادانو ویزې د سپتمبر پر 9 نیټه ختمې شوې دي او تر جولای او اگست پورې د غزولو لپاره هیڅ درخواست نه ترلاسه شوی.
عبدالحی کاکړ چې تاسو رپورټ وړاندې کولو، درنو دونکو د خیبر پختونخوا حکومت غواړي یو ښه کلتوري پالیسي جوړ کړي. په دې لړ کې په پېښور کې غونډه شوې چې پکې د ژوند له هرې برخې سره تړاو لرونکو پوهانو او فایلونو برخه اخیستې وه. چې نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو
دا خیبر پختونخوا دا کلتور محکمې یو چارواکي نیم صافی مشال ریډیو ته وویل
د دې پروګرام مقصد دا دی چې صوبایي حکومت دا غواړي چې زمونږ کم کلتوري یا ثقافتي پالیسی دا چې د دې کم سټیک هولډرز هغه د ټولو طبقو نه راشي زمونږ د صوبې دا ټول راځي مشوي دي دلته او حکومت دوی ته یو موقع ورکړي دا چې دا پالیسی دی په خپل باندې دا کسان جوړ کړي ځکه چې د دوی سلويخ سلويخ کال 55 کال تجربه ده په دې سيزونه کې دا کلتوري حالې زلي چې کوم دي په دې کې صرف موسیقي نه ده یا صرف رقص نه ده بلکې په دې کې دا ټول معاشي حالات او زموږ سماجی حالات او زموږ قانوني حالات یې په دې کې تصفیه کیږي
غونډه کې برخه خستون کې د سواد سره تعلق لرونکي لیکوال شاعر جپوها او په تاریخ باندې یوور نظر لرونکي پرویش شاهین مشال یړو ته ویل چې پښتانه په کلتور باندې ډیر مالدار دي او حکومت د دې لپاره سکی او کنه باید په سیمایزه کچه باندې په خپل باندې ټول پښتانه د کلتور د تحفظ او پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي
بندي ادم هر څه چې کوي دي په هر مذهب کې په هر ژبه کې په هر سیمه کې خو کلچر د بنیادی زیل ده د کلچر نه بغیر ژوندې پاتې کېدی نشي اوس که دا کلچر حکومت ته خو موږ اپیل کوو د حکومت هم ډېرې لانجې دي یا به دلچسپي نه یا به سره وسایل نه یا به روزګار نه زه دا غواړم چې راځي په هر کلي کې په هر سیمه کې په هر ضلع کې خپل یو د خلکو یو کلچر سنټر جوړ
د پښتو نامتو سندرغاړی گلزار عالم د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې دا ګام ستایي
دا ډېره ضروري خبره هم ده او ډېر یو پټ قدم دی زما په خیال چې په دې زموږ خیبر پښتونخوا کې دې نه مخکې په دې خبره چا بالکل اړو توجه نه ورکړي خو یو ډېره مثبته خبره ده او زه خو ډېر زیات پر امید یم خوشاله یم چې دا ټولې مسلې زموږ کاپی رایټ مسله ده زموږ د ریالټي مسله ده زموږ نورې بلا مسلې دي کلچر دغه کې نو عرب عرب په ان شاء الله روان وختونو کې که زمونږ په جون کې نه زمونږ پس به زمونږ بچی به هغه را فایده اخلي خو ډیره خبره ده
دا کلتور محکمې د صوبایي څنګ مشر نیم صافی دا هم ویل چې دا غونډه کې برخه خستونکو کم وړاندیزونه ورکړل دا غي پرانا کې به کلتور محکمه داسې پالیسی جوړ کړي چې پکې باندې आवाज د پښتونخوا کلتور پر مختګ وکړي بلکې محفوظ به هم کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درونکو د پاکستان کرکټ بورډ لخوا د قبایلی سیمو د نور لسو کلونو ناکام عمره ځوانانو لپاره د کرکټ ټرایلز یعنی انتخاب شروع شوه دی چې نور تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې ورو
دغه انتخاب به د ځوانانو نه ټرایل یا ټیسټ ورستو پوره کیږي چې د محمود د زلمونه به ټرایلز په پیښور کې د روان میاشتې په درویشتمه ولی د باجوړ ایجنسی د ځوانانو به په شپږویشتم نومبر په باجوړ کې اخستل کیږي دغه ټرایلز لپاره د محمود ایجنسی ځوانانو یا د رجستر کلبونو مشرانو څومره تیاریانی کړي دي د یو کلب مشر فیصل خان محمد وای
چې کوم څه دا ټیګ د خان دي نو هغه سار کې مازی او سیستم کوي د 11 12 ولې پورې شسایس کوي او چې کوم سکول ته دي نو هغه به موږ دوه 3 بجې راځي د مخام افسن پورې هغه موږ ته ګیم کوي چې څه کی مکمل نو خپل خواري به ان شاء الله تعالی ټول کړی دا ټرایل کې د نظم الکان په کیسه کې چې د نظم الکان دې ته خواري کړی دا
د باجوړ ایجنسی د کرکټ اسوسییشن مشر محمد اسماعیل وای چې لدی وړاندې هم د هغوی دوه ځوانان په بین الاقوامي کرکټ لوبه کې لوبيږي ولې د شپږویشتم نومبر لپاره هغوی ډیره تیاری کړی
ټیم اناونسمنت ورکاو هغه مونږ په سیوی ته لګو نو دا وی په خپل منځ کې مونږ ټرایل بیس باندې میچونو کو چې باغه کې کوم کسان زموږ سره راغله نو ان شاء الله مونږ به هغه ټیم چې کوم دی انټر ډیسټریکټ انډر 19 چې کوم ټورنمنت دی هغه کې به هغه سلیکشن مونږ کوو د 13 کډلو په شان دا به هر کال هم زمونږ د باجوړ پلیرانو هغه تاسو ته باندې د پاکستان د تاسو باندې زمونږ د باجوړ نمبر خانه کوي
د فاټا سیکرټریټ لخوا د محمود ایجنسی سپورتس منیجر سعید اختر وای چې د محمود ایجنسی ځوانانو سره د اوزارونو په لړ کې مرسته شوي وي او د انتخاب لپاره تیار دي نو هغه خوشبین دي چې په دې ټرایلز یا ټیسټ کې به د محمودونو ډیر ځوانان منتخب شي
چې د محمد ایجنسی په بګه خک کافی دې کې سلیکشن کیږي الډی د محمد ایجنسی دا چې پلیز دی چې په انډر 19 او یا دا چې کوم دغه کې الډی سلیکشن دی او ان شاء الله زموږ د امید دی زموږ د کوشش دی چې زموږ پلیز چې کوم دی پالیش شي ویني او هغه خپل کارنامه کوي ودی کې خامخا ول دغه سلیکشن خک کافی تعداد سره کیږي
او یاد دی چې دغه ټرایلز د جنوبي وزیرستان د دروانی میاشتې په 14 نیټه شروع شوه ولی په 28 نومبر به په باجوړ سپورتس کمپلیکس کې ختميږي نو له هغه وروسته به د ځوانانو انتخاب کوي لشي چې کینه د غزوانان په نړیواله کرکټ لوبه کې برخه واخلي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد دو ایجنسی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال اړو د تاسو غوږی درنو اردوونکو وخت شبه د مازیګر سلور نیوی بجی ملیح میرزادانه د خبرونو لنډی زورو.
د فاټه سیاسي اتحاد مشر وايي د حکومتي اصلاحاتو ناملي کېدو خلاف راتلونکيونه د حتمي تګلارې جوړولو لپاره غونډه رابللې. نثار مومند پرون مشال ریډیو ته ویل په دغه غونډه کې د ګډون لپاره ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې او د یادو اصلاحاتو ناملي کېدو خلاف راتلونکي میاشت لاریون کولو پلان هم لري. په پاکستان کې د ترګري مخنیوي ادارې یا نیکټا وسوال تنظیمونه جماعت الاحرار او لشکر جنگوي العالمین قانونه ګرځولې دي. سٹیٹ بینک ویلی پاکستان ته د کال 2002 راهیسې د ترګرۍ له وجې څه باندې 13 ډالر نقصان رسیدلی دی. د پاکستان مرکزی بینک پرون خپل یو رپورټ کې ویلي د ترګرۍ له وجې تر ټولو زیات نقصان د پاکستان ولسی او اقتصادي ادارو ته رسیدلی. په بلوچستان کې د پاک ترک سکولونو استادانو له حکومت غوښتي چې د ترکی استادان د هیواد نه باسي. د یادو سکولونو استادانو زده کوونکو پرون په کوټه کې د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. پاکستان کرکټ بورډ د قبایلي سیمو د 19 کالو نه کم عمر لرونکو ځوانانو د کرکټ لوبو یا انډر 19 میچونو لپاره انتخاب شروع کړی دی. د فاټا سیکرټري چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دغه ټرایلز یا ازموینې د په مومند او باجوړ کې پاتې دي. د افغانستان بارنو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د ایشیا زړه هیوادونو شپږمه غونډه د افغانستان او هند په مشرۍ د دسمبر په 3 د هند په امرتسر ښار کې جوړه شي. د هالند د ترګري د مخنیوي او امنیت قومي ادارې مشر وایي دی وي اندازې د مخې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د شپېتو نه تر اتیاو پورې کسان په اروپا کې دي. سوالته ترګر بریدونه وکړي. د امریکا ملي امنیت سلاکار د دندې لپاره د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا انتخاب شوی د پوست پخواني لیفټننټ جنرال مایکل فلین وړاندیز کړی چې واشنگټن باید له ترکی سره خپل تعلقات ښه کړي او له هېواده هغه دینی عالم وباسي چې انکرې د جولای د میاشتې ناکامې کودتا لپاره تورنوي.
مشال اړتیا تاسو غواګي درنو دونکو خبرونه مو د خبرونو لنډیز مو ماریا میرزاده نه واوریدلو. وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو رسپانډو ادارې لست دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړی دي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ترکی د صدر د پاکستان دورې پر مهال د کړې شو فیصلو نه معلوميږي چې دوه ملکونه په راتلونکي وخت کې یو بل سره سیاسي، معاشي، دفاعي او تجارتي مرستو په شمول په یو شمیر څانګو کې خپل منځي تعلقات نور هم مضبوطول غواړي. ورسپانه لیکي چې ترکی صدر د خپل دورې نه ثابته کړه چې هغوی د پاکستان حقيقي ملګري دي. ورسپانه لیکي چې د مسلمان ملکونو د ټولو لوی المیا خپل منځي اتحاد او یووالي فقدان دي. د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی دی د پاکستان ترکی د ملګرتیا مثال خپل پوړاند کی دي او ټول اسلامي ملکونه دي را متحد کولو لپاره کردار ولوبوي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي ده. ورسپانه لیکي چې د ترکی صدر رجب طیب اردوان د کشمیر په شخړه د پاکستان د دریز حمایت کولو سره ویلي دي چې ملک باید د مسلې په حواله سره اقوام متحده کې خپل کوششونه نور هم تیزوي او غواړي چې پاکستان سره خپل منځي تجارت یو ارب ډالرو ته ورسوي. ورسپانه کی چې ترسو د پاکستان او ترکی ترمنځ د تجارت تعلق دی نو دې لپاره په ملک کې د سرمایه‌کارۍ لپاره ښه ماحول جوړول ضروری دی. د سره سره په ملک کې د سرمایه‌کارانو ته هم سہولیات ورکړي شي. نیبات ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان مرکزی بانک په خپل راپور کې ویلي دي چې دا وخت ملکی معیشت ته یو شمیر چیلنجونه رامخې ته دي. ملک ته د ذاتي مت سرمایه‌کارۍ سره سره په ولسی څانګه کې د زیات رقم خرچ کولو ضرورت دی چې ورسره ولسی مسلې حل شي. ورسپانه لیکي چې د ملکی معیشت په حق له د سټیټ بینک دا راپور د ستاینې وړ دی. حکومت لا پکار دي چې غیر ملکی سرمایه کاری کې اضافه لپاره دي کوششونه وکړي او دا هله ممکنه ده چې کله حکومت د توانایي مسله حل کړي. ورسپانه لیکي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د توانایي په یو شمیر منصوبو کار روان دي او د مکملېدو وروسته که غیر ملکی سرمایه کاری کې اضافه وشوه نو دا به د معیشت لپاره ښه وي. ځکه چې د غیر ملکی سرمایه کاری له وجې نه صرف په ملک کې روزگار موقع زیاتیږي بلکې په ملک کې جوړیدونکو شیان د نړۍ نورو ملکونو ته لیږلو سره به زری مبادله هم حاصله کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
مشال لري تاسې غوږی درنوږ د بخنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل وای پاکستان باید ترک استادان ونه باسي. دا یا سازمان په وینا دا د پاکستان د پریکړه پر سیاسي بنیاد شوی ده. بل پلو برتانی ورسپانې ګارډین لیکلی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالې ډلې زور مات کړل شوی دی خو له منځه لا نه ده وړل شوی. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو نور تفصیل وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای له پاکستانه د ترک ښوونکو د ایستل کېدو پریکړه باید بیرته واخیستل سي. یاد سازمان وای د پاکستان مرکزی حکومت دا پریکړه پر سیاسي بنیاد کړی ده چې ترک ښوونکي د لدی هیواد ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا مشري کمپا پټیل ویلي په پاکستان کې وار لمخه 24 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. د کمپا پټیل په وینا پاکستان باید ترک ښوونکي ونه باسي هغه ځکه چې دا ګام به یوازې د دې ملک ماشومان ته زیان ورسوي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان باید نور سکولونه زیات کړي او نه چې د ترک د حکومت خوشاله کولو لپاره پر سیاسي بنیاد داسې پریکړه وکړي. د پاکستان حکومت دا پریکړه پر داسې وخت کړې ده چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی و. په پاکستان کې د ترکی ښوونځیو مشرتابه ویلي د ترکی د حکومت دا تور بې ځایه دی چې ګواکې دوی په فتولا ګولن پورې تړلی دی. فتولا ګولن په امریکا کې میشت د ترکی یو مذهبي عالم دی. د رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت وای فتولا ګولن د جولای په میاشت کې د ناکامه کودتا د هڅې تر شا لاس درلود خو هغه یې نه مني. بل پلو برتانوي ورسپانی ګارډین لیکلی دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې زور مات کړل شوی دی خو له منځه لا نه ده وړل شوی. ورسپانه لیکي چې د امریکا هوایی بریدونو یا د ډله ځپلې ده خو لا هم د هیواد په ختیځ کې محدود خو قوي غوندې شتون لري. ګارډین لیکي هلته موجود د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوال دومره نه دي چې د افغان ریاست په وړاندې به خطر وي خو د ولس په وړاندې ضرور خطر دی. د افغانستان د شنونکو شبکې یو څېړنکار برهان عثمان ورسپانې ته ویلي چې دې ډلې په ننګرهار کې د هغو سیمو نیمه برخه له لاسه ورکړې ده چې لومړی یې نیولې وې خو پر پاتې سیمو د ده په وینا دې ډلې پښې ټنګې کړې دي. ځایي خلک وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله بې له ښه او بد کتلو وژنې او زورونې کوي. د دوی په وینا یو ورځ یې 14 کلن هلک نیولی و او تر 30 شپو یې په بند کې ساتلی و.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشو په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاه خنمال یو کافی هلا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره ځای خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشالړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو د امریکا منتخب شبه ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د امریکا د قومي امنیت سلاکار سوکې لپاره خوخ نوماند وړاندیز کړی چې باید امریکا له خپل هیوا د ترک مذهبي مشر فتح الله ګولان وباسي. دا په خبره د ګولان نړیوال داسې خاصیتونه لري چې د یو خطرناک غیر فعال ترهګری تصویر وړاندې کوي. په دې اړه د مشال راډیو د خبر مرکزی څانګې یو رپورټ جوړ کړی چې مهمې برخې اسرار العالم مومند بلاندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د امریکا د قومي امنیت سلاکار څوکۍ لپاره خوخ نوماند وړاندیز کړی چې باید امریکا له خپل ځمکې د مذهبي مشر فتح الله ګولن په وستو له ترکی سره خپل اړیکې پیاوړې کړي. انقره تور لګوي چې په ترکی کې د جولای میاشتې ناکامې کودتا تر شا د ګولن لاس دی خو ګولن دغه تورنه ردوي. ریټایرډ لیفټیننټ جنرل مایکل فلین چې د امریکا دفاعي استخباراتي ادارې پخوانی مشر دی او د نومبر په 13مه د قومي امنیت سلاحکار څوکۍ لپاره ونومول شو. په هیل نومي ورځپاڼه کې یې په خپله یوه لیکنه کې ویلي دي چې فتح الله ګولن د سختدریځۍ پټه ایجنډا لري. د ده په خبره د ګولن نړیوال جال داسې خاصیتونه لري چې د یو خطرناک غیر فعاله ترهګر نیټورک تصویر وړاندې کوي. نوموړی وایي د ترکی لپاره فتح الله ګولن د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په څیر دی. د ده په خبره باید چې امریکا ګولن ته د پټېدو ځای ورنکړي. فلین وایي د ګولن پلویان د کلینټن فاونډیشن په نامه نړیوالې خیریه ادارې ته مرستې هم ورکوي. فلین په خپله لیکنه کې وایي اوس وخت دی چې امریکا د ترکی ارزښت ته نوې کتنه وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د امریکا د قومي امنیت سلاحکار څوکۍ لپاره خوښ نوماند مایکل فلین وایي باید چې ترکی ته د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې لومړیتوب ورکړل شي. نوموړی وایي باید دوی د ترکی له نظره نړۍ ته وګوري. فلین دا څرګندونې پر داسې وخت کړي چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په صدارتي انتخاباتو کې د ټرمپ بریا ستایلې او دا یې له ترکی سره د امریکا په اړیکو کې یو نوی باب ګرځولې او غوښتنه یې کړې چې فتح الله ګولن دوی ته وسپارل شي. خو د اوباما انتظامیه وایي چې د ګولن په اړه پریکړه به د امریکا د انصاف څانګه کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو دونکو د خبرونې په پیل کې مو د سره ژمنه کړې و چې په دې نمای کې تاسو لپاره اونې ځ خبرونه تړون لرو او په تړون خبرونه کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د ډېر اسماعیل خان ضلع په اړه معلومات درکو. د دې پروګرام کوربه بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د ډیر اسماعیل خان د جغرافیا او هلته میشتو لوی قبیلو په اړه واورې. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیرسو یو شمیر شخصیتونو په اړه واورې. د خبرونې پایل د ډیر اسماعیل خان له جغرافیا او هلته لمیشتو قبیلو کو. لیکوال ثنا الله شمیم د یادې سیمې جغرافیا داسې بیانوي:
د ډیر اسماعیل خان مرخاته خواته د پنجاب علاقې د دریا خان له دریا خان سره یو علاقې د بکر او د ملور پریوات ته د ټک ضلع د ټاک لاره سره وانه دی. دور سویل علاقې ته د ډیر اسماعیل خان چې کوم دی داغه دور اوسترانی پراته دی په کوم باندې او د رمکو علاقې ده او د پنجاب علاقې ده او د جنوب خواته دا د شمال خواته د بلو دا لکی مروت او دا ډیر مشهور کلی دی او ډیر مشهور دا ډیسټریکټ دی.
ثنا الله شمیم د ډیر اسماعیل خان د جوړښت په اړه وویل:
ډیر اسماعیل خان دا ډیسټریکټ دی. ډیر اسماعیل خان خو مین شار دی خو د ډیر اسماعیل خان سره کوم تحصیل دی؟ یو کولاچی ده، یو پرووه ده، یو تحصیل په هارپور دی، یو تحصیل درابر دی. دا درابر اول د کولاچی سره اوس دا څلور پنځه کال اول د شپږ کال اول داسې دا خپل تحصیل جینو کړی دی. دا دغه مین شارونه دي د ډیر اسماعیل خان.
نوموړي وویل په ډیر اسماعیل خان کې د پښتنو ترڅنګ یو شمیر نور قامونه هم ژوند کوي.
اسماعیل
خان کې د مذهبي لږکیو خلک هم ژوند کوي او کنه؟ نو هغه وویل
ڈیر اسماعیل خان کے بالکل نور مضبون و خلق صاحب دلتا عیسائیان استاد دلتا ہندوان استاد بکم علاقے کے زور سم ڈیر اسماعیل خان کے شاہ آباد کے ماہ کور سے دیمان کور سے جماعت دی جماعت سے دلتا مندر دی مندر سے گرجا دا دلتا شپا و روح علی بانی دا کولو سیج لگیا دی ایت دا سی دا دیتر من بانی چا مسئلہ نسا
جوان جواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د ډیر اسماعیل خان د ولس پر ژوند جواک غږیږي. په دې اړه د دې سیمې د ټولنیزو او قانوني چارو له کارپو شاهنواز میاخیل سره وغږیدم. شاهنواز میاخیل په ډیر اسماعیل خان کې د ولس د خوشحالۍ د موکو په اړه وایي.
خوشحالۍ دي د سترونه دي هغه هغه څه تقریبا دي چې څنګه د نور پښتنو دي ودونه سوال کوژن سوا اې څه دا نور اداسه مواقع کیا وہ باندھے دیدی خوشی دہا کئی دل تب مجھے ڈیر اسماعیل خان کی میلے کی جی میلے میلہ وا کو لبا دمار باندھ سوا ڈیر اداسی قومی میلہ وا ڈاکو گان ڈاکو چان با اخبل طور باندھ منا والا ٹکڑا بدی چیتر سے واپس پدق موقع باندھے وا اس ہم کال دے ڈیر کالو نو سو سیدھا شدت پسندی لوا جا
له شانواز میاخیل څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک د خوشحالۍ څنګه لمانځي. نو هغه وویل
خو اترونه دولي درې سیمې دا دلته ډېر ښه اتر بازان شته اترونه دي درې سا ورته وایي نور چې کم دی دلته خپل خپل دي اترونو خپل سټیټ دي چې تا ته وردګیا وایي صدرجار وایي دا چار خورتا وای دا ټول د څومره دی اټرنو وا دی دریس طریقې دی دلتا ها موجود دی داخله کی کوي.
شانواز میخیل وای په ډیر اسماعیل خان کې هم د سخت دریزی او تراګری له عمله د کلتوري موسیقي میله د پخوا پرتله ډیر کم سوې دي.
کو وخت له ډیر بیا خپل ډیر انتهایی بیا خپل بس دا څه کله نه ودی چلتا پتانګ کا کور نو اسې به هم ما دیګار پټه ما د خلکو دا کلو کې باندو کې دا څه خلک ول چې هغه با دا موسیقی سوالا باگے ماگے برا واقعی تے او سوال بدور سو اور دا سی تیزی دی برکی جی دی جستا
نموڑی دا وجوہات و وضاحت دا سی کوی
دے وجہ دا مذہبی تن روی دا بنیادی طور دا دا خالق خوف زدہ دی والے کی مور دا شالم میلا وکن شالم میلا دا دی مور دی دیر اسماعیل خان دا دیر لسکیڑیو نرا شروع وا پخپل مخبان دی آزادانا دے کے ندی حکومت تا سلار دغو ندی چا خان ندی چا نورو پخپل یو جوړه میله و غوندو به جوړه سوا هغه کې بیا وخت سره سره اوس راځي ډیر اسماعیل خان پښتانه جندپور می خیل بابر اسرانه دا به هم مجموعی طور راتلل او اوس په شیرانی مرانه رااله دادی جوب خلق براتلل مندو خیل براتلل سخت به کنه براتلل دا کسی ختم کړي دا یو ځل رالل هغه کې خو بیا جګړه وسولا ملایانو ته ماته وسوا دی خلق زخمی سول بیا دوه هم کار
شانواز میخیل ویل سخت دریزی د ډیر اسماعیل خان ټولنه له هر اړخه اغیزمنه کړی ده.
باور هم لمانځه تلی دی خلق خوف زده دی بار نه ودی هغه حجرې محفلونه هغه د شپې دغه ختم شوې هغه ختم شول هغه نشته یو بل سره ورشه درشه چې کومه ده هغه طریقې باندې نه سو پاته لویان ختم شول اوس لوی څوک نشته هغه چې بس کیسه منله کېده
خبره به کوله یا به یو اثر و آل منجل آدله و داستی سوی چی مودا که تولنه چی دا آما تسوه.
کورنه جوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ډیر اسماعیل خان د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه هلته د تعلیمي او سیاسي حقوقو لپاره له فعالې کامله خان میاخیل سره وغږیدم. نوموړي په ډیر اسماعیل خان کې د میرمنو ژوند داسې بیانوي.
علی خان په حاله کې چې اوورال ګورو مختلف ژوند کتون کې تاسو ته ورځي چې جوواله سره ولی جو اس کو فیملی دلتا پشتنا ہم بھی بتا سو پتے چرائی کی سپیکنگ خلق ہم سے دلتا اوور آل دیشے جو زون چلیں گے دمو جو پختن پشتنخوا کے اسے ہم دمرے ڈیولپ نہ دیشے جے کو بیا ہم ڈی خان سے گورے مچ نورے علاقوں نہ لشکوٹی بہتر پدے انداز کی چی تعلیم ملتستر دے او خلگو روچان لری تعلیم لگے چوک ایفورٹ کور لیسی خاص کر دا یونیورسٹی سرا کالجونا اسکولونا لوجا جنکو
کاملا خان وای هلته اوس د پخوا پرتله د تعلیم له زیاتوالي سره شواله راغله ده.
انساني حقوق په حواله سره اوسل تشریح به تر دي تعلیم سره سیاست کې هم چنچا پارټیسیپیشن کم چې اپورت اچول وه پوری هم چې دیشه دی هلته کې خپل لکه کوي پارٹیسپیشن اسٹڈی وہ کلی ورز ون میں خاص کر مجھے علاقے کمیا خیلی گنڈ پوری بابڑو علاقہ دلتا خواہ سے کلی ول پردے رواج کورونو کی دشجے جدا سے ایکسپوجر نستا ہو جدا سے جابس وغیرہ اپرچونیٹی ہم نستا گئے ایریاز کے
نموړی وای بل پلا اوسم میرمنو ته د کورنی ژوند په اړه په فیصلو کې د سلام شروع ورکولو حق لا نه دی ورکړل شوی.
میرے اسماعیل خان کے ہم زیرا خبر دا اوور آل کریں گے کہ جو اگست سے جی میٹرک کو کی کا یونیورسٹی پر تعلیم کی خوبیا گا نہ پس اگر کورونا کی اور دیکم کو رزون دواگ دے اگر کی کم جمہور سوسائٹی دا اگر کی فیصلے ایسے ہم شجو اختیار حاصل نہ دے تو ڈی خان کے ہم دگا سے صورت حال دے ایون کے سڑوں کے کمزوری اگر پیسہ گٹی نہ دے اگر خبر ازیاد اور دلی کی جی نو شجو کو غریبانو بالکل ہم دگا سچویشن کے ڈیر اشادہ دی تعلیم اگر سام سے دی تعلیم اغا اثرات نست بیا
لے کاملا خان میاخیل زخمی او پرستل چی آیا پا ڈیرا اسماعیل خان کی پر میرمنو دا تشدد پاڑا معلومات لری او کنا نو آغی وویل
خو تشدد تا بالکل ڈومیسٹک وائلنس خو ڈھیر لگا یو ہٹ ایشو دے ڈی خان کی ہم دا یو ایشو راجی لگیا شو جو سرا دا خو اس دا سے خبر ہے سوی چی دا دی مجھ ڈیلی معمولات کے دی او دا خبر ہے دا چوک تشدد وائی ہم نکے نا دا خو تاس زوائی مجھتے دا تشدد وائی ہم ڈی خان کی ہم ڈومیسٹک وائلنس تا دی
د کاملا خان میاخیل په وینا پښتانه باید د میرمنو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
مشکل کوم خبره کو چې تعلیم ډیر بنیادی شیز دی. تعلیم سره سره ما خپل کم چې خیال دی میرمنو د پاره کوم شیز چې هغه به اته کو ډیره خبره کې دی چې موږ وایو دا هم دی وسی دا حقوق کو خو ډیر زیات دی میرمنو او زمام چې واړه دی ورته ملاو سی خو کم چې اوس موجوده صورتحال دی هغه کې چې ډیر نه لکه یو خو چې هغه ته کم ریسپیکټ دی کم دی هغه یو مقام دی هغه موږ پښتون کلچر کې هم دیشا جی ډېر عزت او ریسپیکټ لري او په اسلام چې څوک مذہب اسلامي تاسو خبره وکړه چې خلک اوس مذہب په نظر ګوري نو مذہب هم دغه شیز وایي چې دیشا جو ډېر احترام دی. تعلیم بنیادی دی مذہب هم اجازت ورکوي او موږ اوس پاکستان آئین هم اجازت ورکوي او اوور آل کوم دنیا مخې ته روان ده آ هم دغه شیز ریکوایر کوي. دغه دواړو خبرو سره سره چې کومه درېمه خبره چې روزګار خواته دی اگر شجې رسی معاشی بحالی ډېره ضروری ده.
د دې سیمې ګټه وټه نمیالی د دغې سیمې
ثنا الله شمیم په ډیر اسماعیل خان کې د تیرسو سیاسي شخصیتونو په اړه وای
تاریخی طور باندې بدر اسماعیل خان کې دا پاکستان څخه اول دلتا حاجی رمضان خانو دلتا عبدالله خان ایم ایل اے پاتې دی سردار فضل خان ایم ایل اے پاتې دی دلتا نصر الله جان علیزه پاتې دی او دا ډېر مشهور خلک دي او په دې کې به احمد نواز خان صدوي چې نواب ډېر ورته وایي بیا د هغه زور نواب الله نواز خان چې کوم د ګومل یونیورسټي چې کوم په 1974 کې جوړه شوې ده هغه د مځکه په زرګونه کلاله مځکه ورکړې ده آصف مفتي ورکړې وه او اولنی چانسلر سردار الله نواز خان صدوي و نواب صاحب او دا ډېر تاریخي خلک وو او د ډېر اسماعیل خان لپاره ډېر لوی خدمات دي
او کلر رڼا په مفتي محمود صاحب پر کورنۍ مو واچوي
بالکل تاریخي شخصیتونه دي دا کم زمان دي او ټول سیاسيان دي دلته یو مولانا فضل رحمان صاحب یا قومي اسمبلی ممبر دی لطف رحمان صاحب یا د صوبې اسمبلی ممبر دی عبد الرحمن د ډیسټریکټ میزم دي مطلب کور غوړو په سمبلو کې نازي بس لګیا دي د ډېر اسماعیل خان خدمت کوي د څنګه ده
نموړي وویل چې ډیر اسماعیل خان د سیاست ترڅنګ د ادب په ډګر کې هم د یادول وړ نمونه پیدا کړې ده
د ادب په لحاظ باندې دام زکا ډیر شیرازم زکا ډیر درنم زکا ده دلته جب ډیر اسماعیل خان کې کم اول پا دا غلام محمد قاصر نوم بتا سور ویدل دی د اردو یو ډېر لوی نوم دی په پېښور کې سره دل داده تحصیل پارپور سره دی د تعلق طاهر کولاچی صاحب د پښتو ادب ډېر لوی نوم د تاګ نه منتظر بیٹھل سه دا یو ډېر لوی نوم او نوټ دا سه ډېر سوسه شاعران دل د پاتې سی دی زبا د سرکیانو شاعرانو تاسو ته نوم واخلم دلته یو عبد الله یزدانی صاحب دی دا ډېر د سرکی د شاعر دی پروفیسر غفار بابر صاحب وو دلته پروفیسر نذیر عشق صاحب وو او داسې نور ډېر دي او اوس هم بیا خدمت کوي لګیا دي
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په اړه معلومات اوریدل لدی سره د خبرونه وخت پات رسیږي راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو او زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم شو وخت ولرې خو د مشال رادیو د خبرونه اوریدل مهروي
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا پھلا ژوند زرول کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو گلد اس پر لے میرا پلی پٹی خست باہو نالرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نولرو پریش میرا پلی پٹی خست باہو نالرو زیچ مینا و محبت خفل مالیار تو زیچ مینا و محبت پل مالیار یو گلدس پر لی بہسار تو دا پل ساتو ملکن پر گلزار تو ہر یو گلدس پر لی بہسار تو دا پل ساتو ملکن
تمل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن سے خوشحالی بل رے بار سچ امن خوشحالی